رنا اوریدن کو سلام په کابل کې تبجه شوې په رواني وسات کې دوه خبر رواني تان څنګه او درسي ساتر تلرو خو ترغه مخ کې خبرونه راپورنه د کندهار لسپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیکدولو خبر ورکړل شوی. بختار خبری آژانس چې طالبان یې اداره کوي وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي مینو ته ولیږدول شول. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدماتو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله یک شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلي عباد دا غوښتنه پرون د هیلت نیټ موسسې له اجرایه مشر سره په کتنه کې وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین ترینان د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بې وزلۍ له امله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو په موټر په حمله کې درې پولیس وژل شوی. د ټانګ د سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر شوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پیښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته مالي ملاتړ د یو مسؤول د نیولو خبر ورکړی. دغه ادارې پرون ادعا کړې چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 70 میلیونو ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شامه په غزه کې له قید و شرط پرته د فوري او دوامداره اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډله ییزو مجازاتو پالیسي د منلو وړ نه ده او ځینې دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عرب هیوادونو یوې سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامل کړې وروسته لاغه خپل حملې پیل کړې چې لومړی د ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسانو وژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 1000 ډېر اوسیدونکي وژل شوي. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه د دې سات ډیره برخه دوه خبرونه تاندې څنګه او درسي سات ځانګړې شوې. خو یو راپور هم درته لرو. له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ستنېدو له شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي. د بشري حقونو ځینې مدافعان د پاکستاني پولیسو دغه کار د قوانینو خلاف بولي ځکه په ځینو کورنیو کې نارینه نه وي او پولیس ښځې او ماشومان هم تر نیول کېدو وروسته د توقیف مرکزونو ته لېږدوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو د شمېر زیاتوالي د بشري مرستو اړتیا زیاته کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنول ګړندي سوي، د پاکستان په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپې اچولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د پرونی راپور لمخه په سند ایالت کې د دغو چاپو پر مهال افغان شزي او ماشومان هم نیول سوي دي. په سند ایالت کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزې کاکړ ازادي رادیو ته وویل دا ډیره د اندیشنې وړ موضوع ده.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهی او د افغان کډوال لخوا د شکایتونو راځي چې پولیس کوم دی هغه د کیمپونو کې یا چرته چې افغان کډوال په کراچۍ کې اوسیږي د هغوی په کورونو باندې د شپې وخت چاپا وهی او د دې خیال نه ساتي چادر او د چار دیواری خیال نه ساتي. زنانه دغه شکایتونه کوي چې مونږ لویری د وجې ځکه چې دا پولیس کله زمونږ په کورونو راننوځي نو دوی سره لیډی کانسټیبل نه وي نو مونږ لویری د واجی غزینی تور دو دومره د باو دی دوی وای چې مونږ د آرام جامه سی کوم ده هغه مونږ نشو غوندلې.
د پاکستان په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دوی د کډوالو لپاره د توقيف جوړو سوی مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي خو پولیسو د دوی مخه نیولې او دغه مرکزونو ته نه پریږدي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول سوي چې په پاکستان کې زیږیدلي خو د هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان له میندو او پلرونو بیل کړای سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر حنا جیلانی د پاکستان د حکومت پر وروستیو اقداماتو انتقاد کړی دی او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې. په ځنګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پاکستان ته تللی دي. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هیرالد مینهارت په یو ویډیو کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بریتانیا څنګ پرون خبره کړې ویلي راست نصیب افغانان زیات لاسنیوي ته اړتیا لري.
زه دلته په یوه سرحدي سیمه کې یم چې هر ورځ ترې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته وړي. دوی جبرن ایستل شوي، ګڼې له کلونو په پاکستان کې اوسېدلي او په افغانستان کې د استوګنې کوم ځای هم نه لري. دوی ټول وږي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام چې په ساحه کې دی له دوی سره د خوړو مرسته کوي چې یوه میاشت ګزاره ورباندې وشي، خو اټکل کېږي چې پر روانو اونیو کې په لسګونو زره نور کورنۍ هم را واوړي، سر ژمی هم را روان دی.
د طالبانو چارواکي وایي د نومبر له لومړیو د تورخم او سپین بولدک له لارې شاوخوا 300,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او تورخم کې راستانه کړای سویو ته جوړ سوي لنډمهاله کمپونه په اساسي ډول رغوي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او په جبر افغانستان ته ستانه کړای سوي دي. له پاکستانه په داسې حال کې افغان کډوال اخراجیږي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې دوه خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات ووري او هم دا ډول لدی خبرونه ورسته هم د ازادي رادیو ل خبرونه سره اوسي او د خبرونو راپورونو ترڅنګ غني خبرونه ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلا نوم دې سلیم دلته مونږ زده کړه کوو مونږ خپلې زده کړې مصروف یو اوس خو لږ اواله ښه شوې ده ایجمې کبه مونږ راغته راتلو مونږ به خپل یو خدمه نه ده خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړ څه وکړل چا سره کېناستئ چا سره مشوره وکړه
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي تعلیم وکړي هم په جلکۍ وکړي هم پالک وکړي نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره والدین دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي
په اول سر کې د ماشومانو تعداد ساده لسګونه وو یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو ان سی ورو پرو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول چې درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مې دې ته تشویقول والدین مې دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او پوړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پورز زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر پمن راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس تر ازیا او د لومړی ځل د سدوی پیوداسي مکتب کې ګډون کوي چې دلی کولوس او زده کړه به کینه په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیاته علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې رالیګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیاته ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري تکینی کله دیبل دیوال سوري تکینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پورې شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلد دي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي. هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي یا غیر لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوس سره بلد نه وي، لیکو لوس په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان یا لیکو لوس سو پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مله به پويږي، نو یعنی په املا سو پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریحي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سوا دی لیکو لوس نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسونه د پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وایي چې امکانات به ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، ځای دی کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کوي.
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کارتاسیاس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویلي دي چې تاسو به دوی ته کارتاسیا اخلي، کتابچه به ورته واخلي، قلم به ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. ځای سې کوم دا هغه شخص ځای نه لرو ورته، نو داسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې
هغه هم چې کله باران وي، کله واوره وي، کله هوا ګرمه وي، لمر وي، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاده فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. دا غوډي راخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خو هم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومانو ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسې له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې بند دي، دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولاد زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نه شوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډېر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر فعالیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات و، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندي یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاسې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه چې درته ووایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، او فعلا ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفونه سم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې پکار دي، داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه او وړتیاوی ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلی شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کېږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کېدسې یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسې د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولې پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټولنه اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک د ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم پرمانا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځانخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلاړ دي. اول عمومي شان ځخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام اورز مو په خیر. په دې هیله چې خوشاله اورز مو پیل کړی وي، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې ښوونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لومړني او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن، د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څل وړې او ژورې شاته پریښودې او په اوسنۍ زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه تر څنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت و. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت و. راځو د چین واکمنیانې لومړني او دوهمه واکمني وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمني په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي، چې دا واکمنی له 2015 څخه تر 1015 مخزیش پوری واکمنی وکړه. د چو د واکمنی په وروستیو کې په چین کې کورنی مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ یې کیښود. رزو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین څه ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډېر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډېر ساده او ساده ژوند ښېګڼې او پر خپلو غوښتنو کې پټول تبلیغوي او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخواني دودونو مشرانو پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډېر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کې دی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډېر خلک یې د لیکنې سره اشنا او پوخ کړه. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیې په برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیې په اړه باندې ډېر معلومات و. د معماری او هنر مثال هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو یعنی په پخواني وختونو کې لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې پرېښي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي و. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی شوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک دوی چې د خټینو لوښ سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او د سینور شان جوړول د دې له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدی چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته وویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکری اغیز چې د چینایانو لپاره دینی ارزښت درلود د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کې شونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول وو او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړې دي او څه ډول یووالی وربښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیانې ورکړي او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خبرېدو سره زموږ د هېواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خاوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر اتاک سره ټول لمنځزي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړي هجري پیړۍ کې اسلام ومنه، د عربي ژبې په زده کړه او دینی علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېمې هجري پیړۍ پورې راښکاره کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستانی عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت وو، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشهور بلخي ریاضی پو، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافي، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمیرل کیږي عبارت دي. د دې آثارو څخه ځینې په 13مه او 19مه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. رازو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هیوادوالو ترمنځ اغیزې دواړه خیزه وو. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکړي، یووالی او اتحاد ته بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړي او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګ د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لاره کې فعال ونډې اخیستې دي، او په ځانګړي توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښناکه ونډه درلودله.
بلی درنوز د کوونکو په درس کې مول وستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوې هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیز علوم علماو د علوم په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وقته د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې، او خوونکی راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو، او خوونکی به دا راته وایي چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکی اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک واک رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی و. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک و. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1320 کې زیږېدلی و. په مشهد کې هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنې احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اورېدو سره د ده ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي، او د هغه خسر ولی خان بیا وژني، او د هغه څخه وروسته د خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسېدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د 40 کاله خپل پاچاهي ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په ښه توګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې له منځه یووړه. لنډه دا چې په پای کې د د مرګ څخه وروسته د ده زامون بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لوی امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زامنو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي، شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي، نو دی خپل د بادشاهي په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشا اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون. د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دی شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې ړون کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي، هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو، نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي، خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي، د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاته سو، او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډېرې سیمې یې ونیولې، او د شاه زمان یې د کابل څخه پېښور ته پر شا کړ، چې په پای کې شاه زمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي، په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هېواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. د مرکزی دولت نه ټینګښت د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودله چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي، چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینور الماس هم اخلي او وژني. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي، د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاته کیږي او غوښتل یې چې نور دښمني د ده سره ختمه او دوستي ورسره وکړي. نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وریره یې په نکاح کوي، خو له دې سره سره یې ویره نسوه ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي، او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کونکو، د درسي ساعت په پای کې مې نو تاسو غوښتنه داده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ، او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادې هغه جواب کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
I'm